په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي په بشري مرستو پورې یوازې د دې لپاره تړلي چې ژوندي پاتې شي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو تر منځ د همغږۍ کمیټې غړي تېره اونۍ په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوالې مرستندویه ماسې اړې کړې چې خپل فعالیتونه بشپړې یا ځینې برخې وځنډوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه، رهبري او په خپلو وړتیاو او نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په خپل دغه دریځ کې کوم بدلون نه دی راوړی. دنمارک وایي د افغانستان زیانګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د دنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبه وویل دغه پریکړه وروسته تر دې شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړې ده. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکي فشار د اندېښنې وړ بللی دی. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ور زیاتولو خبر ورکړی دی. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رفی نن رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په مخاو د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومتریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوې دي. هغه ویلي چې د تذکرې لرون که باید په هر 10 کلونو کې خپل د بایومتریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوی کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونه زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یو جمعه د پرونی ځانمرګ برید وژل شو، شمیر 100 تنو ته لوړ شو. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته وویل چې تېره شپه 2 نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پېښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې وروستۍ د ټپیانو وروستۍ شمېره 200 ته رسېدلې. له دې مخکې ویل شوي چې 150 تنه ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاین سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر اختیا چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادا کړې وه چې دا برید دوی کسانو کړی، خو 2 ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراسانی وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیشل ځایونو حمله د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست اعلی وزیر محمد اعظم خان هم د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دخ پرونه د ازادي رادیو د فیسبوک لارې هم په ژوندۍ بڼه هم د شپه لیدلې شي او وړاندې په خبرونه کې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یوه ټول شمول حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو پر وړاندې کوم خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شموله دی.
که شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول ورته مد نظر نیول سوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني یو افغانستان د مسره پاک د غږیږي په خپل پیشرفت دی.
په دې اړه موده سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخیستی. په پیښور کې پر یو جماعت د پرونی ځان مرګ برید له وروستي حاله مو خبرو و مو اوریدل چې د وژل شوو کسانو شمیر سلو تنو ته رسیدلی. دا به هم واوري چې د غزنی یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې که پاکستانی کلداره په هغه هیواد کې را لویدلې ده، خو د غزنی یو شمیر اوسیدونکي هم اغیزمن کړي دي.
کلدار خو زموږ په جنوبي ولایتونو کې بیخي خلک د خپلې کرنسۍ په توګه کاروي. اوس چې نور اولویده موږ یې تر پاکستانیانو ډېر خوار.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق IR په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د روسي د برنوي چارو وزیر سرګي لاوروف وای د طالبانو لخوا ټول شمول حکومت نه جوړیدا له دې ډلې سره د موسکو د خبرو د دوام په وړاندې کوم خند نه دی. خو سرګي لاوروف چې له پاکستاني ساري بلاول بوټو سره څرګندونه کوي وویل چې د نړیوال ټولنې و اومده غوښتنه له طالبانو هم دا چې دوی باید د نورو ځینو غوښتنو تر څنګ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم په اسلام آباد کې دی چې د افغانستان پر وضعیت د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. نور حال بل خپل خبریاله واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبره که طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نه کړي له روسیې سره یې د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې له خپل پاکستاني سیار بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې دې ډلې د واک ترلاسه کولو وروسته د جوړېدو ژمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له قوله لیکلي د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنی حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د همه شموله حکومت جوړېدل د نړیوالې ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او تر خوا یې د یوه داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا دا مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت د شمولیت لري که شمولیت د اقوامو په برابر وي او که د ولایاتو ټول دلته مدې نظر نیول سوي دي.
مجاهد داسې مهال خپل حکومت هم شموله ګڼي چې منتقدین یې وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې کسان دي او تر خوا یې لوړ پوستونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوي دي. اخوا د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په موخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازی ټوماس وست پاکستان ته رسېدلی او هلته یې د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوي سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې دواړو لویو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس وست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشتوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د یوه سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
و امریدل چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني ساري بلاول بوټو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې او ویلې دي چې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړېدا د دې خن نشي کېدلی چې موسکو له طالبانو سره خبرو ته دوام ورنه کړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم په اسلام آباد کې دی او د افغانستان پر وضعیت د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د ازادي رادیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان پر وضعیت د سیمې د هیوادونو دغه خبرې به کومه نتیجه ورکړي.
بیر شک نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هېوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې په حق دغه غږېږي، دا پخپله یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هېواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې در هر هیواد نزیاد نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاری او د افغانستان سره تعامل د پخپل یو پیشرفت دی.
بلې، په هیڅ فکر کوي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بلې بلې، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاری کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دي. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو نو د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نه شو چې خپل دغه نمایندګان ولیږي، او دوهم چې حاضر شو بیا په دې ټیټ سطحه په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې پر اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او موثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې پاکستان او مسکو ترمنځ څه وایي ده، یواز د مسکو خدمت نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری و سازمان چې کوم کنټاکت ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه باید ووایم چې دغه کنټاکت په خوا جوړ شوی و او دوه جلسه هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکت ګروپ
د سیاسي چارو شنونکی سلطان احمد بهینو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د بحثونو ته چې دا بحثونه به کومه نتیجه ولري کنه خپل نظر سره شریکاو.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و، دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
ازادي راډیو اوري په پیښور کې پر یو جماعت د پرونی برید د قربانیانو شمیر سلو کسانو ته رسیدلی دی. دغه راز چارواکو ویلي چې په دې برید کې شاوخوا 240 تنه ټپیان شویل دي، مخکې د 150 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. چارواکو ویلي چې دا هم وروستي شمیرنې دي او ممکن زیات شي. په دې اړه به د ازادي راډیو د مشال څانګې د ایډیټور داود خټک څخه نور معلومات ترلاسه کړو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال خوجسته کبیری د رپورټ ته.
د پاکستان پر دې پوځي قرارګاه کې پر جماعت برید چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو، په تیرو څو کلونو کې تر ټولو مرګونی بریدونو څخه وو. د برید اکثره قربانیان او ټپیان د پولیسو سرتیری دي. د پاکستان لومړی وزیر سپارښتنه کړې تر څو د پیښې په تړاو څېړنه وشي چې څرنګه بریدګر د قرارګاه ته ننوتی دی. د پیښې شاهدانو مشال رادیو ته چې د ازادي راډیو د پاکستان برخه ده وویل، برید کوونکی د غرمې لمونځ پر مهال د ملا امام شاته ولاړ و چې پر ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته یې چاودنه ورکړه. که څه هم د پیښې په ورځ د پاکستانی طالبانو یو مشر د برید پړه ومنله، خو وروسته د پی ټی پی یو ویاند د دغه برید مسؤلیت رد کړ او وی ویل چې پر جوماتونو او مذهبي ځایونو برید دوی په پالیسي کې نشته. نن سه شنبه د ژغورنې ډلې لا هم د پیښې سیمه کې د هغو کسانو په لټه کې دي چې ښایي د خاورو لاندې شوي وي.
موږ 28 کسه زخمیان د جومات د ورانو ویجاړو له لاندې رابهر کړل. یو د دوو زخمیانو څخه لس ساعته وروسته او بلې هم تقریبا 12 ساعته وروسته د نجات د عملیاتو له پیل څخه بهر راوویستل شو.
دغه برید نړیوال خبرګونونه هم راپارولي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دغه پیښه ناوړه برید بللی دی. افغانستان کې د نورو سیاسینو ترڅنګ عبدالله عبدالله، اشرف غنی او د طالبانو سرپرست حکومت دغه برید غندلی دی.
په پېښور کې په یوه جمعه د تېرې ورځې د برید په باب په اړه مو راپور واورید او دغه ورځ مو د فیسبوک له لارې هم ولید. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک هم همده شیبه راسره وصل شوی دی. خټک صاحب، د دغه برید د قربانیانو شمیر هره شیبه تغییر کوي. مخکې د سلو تنو د وژل کېدو ویل شوي، دغه راز د 200 شاوخوا 240 تنو. آیا وروستي ارقام هم دادي او که بیا هم تغییر کوي؟
ډېر مننه نوري صاحب. وروستي ارقام چې کوم راغلي دي هغه شاوخوا 100 کسان، خو په دې کې چونکه هر غړې پدې کې یو نوې معلومات راځي او د ټول عملیاتو کې، یعنی دا ټول کار چې کله مکمل کیږي نو د ژغورنې ډلې لګیا دي، بیا پکې پولیسو ته اطلاعات راځي، بیا پکې هسپتال ته راځي، نو د درې سلورو خواو نه دا معلومات راځي. نو هغه وجه نه بعضی وخت په معلوماتو کې کمی او زیاتې مخکې راځي. لکه څنګه زه تاسو ته وایم، د پېښور د پولیسو مشر یعنی ډی آی جی چې کوم دی، هغه اوس لږه شیبه مخکې دا کسان یعنی مړی 95 بیان کړي. او بل پچ بیا مونږ کله د هسپتال ته ورغلو نو د هسپتال ویان هم لږه شیبه مخکې مونږ سره خبرې کړي دي او هغه ویل چې دا کسان 100 دي. نو دې کې لږ ډېر داسې د دوو درېو سلورو فرق راځي، خو په مجموع کې مونږ وګورو نو شمېر هم هغه زیات.
خټک صاحب، علت څه دی چې آیا تر خاورو ډیرانونو لاندې نوي مړي راایستل کیږي، او که هغه ټپیان چې ډېر حاد دي یا سخت ټپي شوي دي هغوی ساه ورکوي، علت څه دی؟
تر بیګا او تر نن سهاره پورې چې کوم معلومات، نو یعنی نن سهاره پورې هم داسې و چې هلته د ژغورنې ډلې لګیا وي او هلته لټون روان کړی، ځکه چې دغه جومات چې کم د پولیس لین کې دی د دې د چت ټول را پریوتی دی مکمل، او د هغې د لاندې ډېر کسان نښتي. نو امکان دا و چې څه کسان دلته وي او سهار هم د دې نه څه کسان راویستل شوي دي، خو زیاتره چې کوم سا ورکوي کوم خلک او د دې مړو شمېر زیاتېږي، دا هغه کسان دي چې دا هسپتال ته په زخمي حالت کې رسول شوي او د دې حالت نازک و، نو هلته کې دی بیا سا ورکوي. بس
خټک صاحب، دا ډېره مرګونې حمله وه، یعنی مخکې ښایي په پېښور کې په هغه پوځي خونځي باندې چې حمله شوې وه هلته هم ډېر کسان وژل شوي وو، که هغه سره پرتله کړي دغه حملې څه غبرګونونه راپارولي، خلک څه وایي او پړی په چا اچوي؟ د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي هم په دې اړه ضد نقیزې څرګندونې کړي، مخکې مسؤلیت اخیستی و، بیا وروسته یې هغه ویان رد کړه چې موږ په جوماتونو او نورو دغسې ځایونو باندې حملې نه کوو.
ګورې دا تاسو د پېښور د خونځي خبره وکړه، په دسمبر میاشت 2018 کې چې کومه حمله شي وه، 16 دسمبر 2018، هغه ځای د دې ځای نه زما خیال چې په مشکل سره 1 کیلومتر فاصله لري، دا هغې نه هم کم. دا خو د یو بله خبره دا ده چې غبرګونونه دا دي چې د پاکستان سیاسي ډلې لکه پیپلز پارټي شوه، عوامي نېشنل ګوند شو، تر دې حده چې مسلم لیگ، اغی په هغه پالیسی باندې ټکونه کوي د کومې تر مخه چې په دې ورستیو کې پاکستانی طالبان له افغانستان راوستل شو. ډیر خلک چې مونږ په سوشل میډیا باندې ګورو، نقادان چې کم دي، کم خلک چې لیکون کې دي په اخبارونو کې مقالې دي، کې اغی د پاکستان په مجموعي پالیسی باندې ټکونه کوي چې ولې پاکستان د طالبانو سره دوستی پر مخ کې وړي. ځکه چې تاسو فکر وکړئ، په اگست میاشت کې یعنی 2021 کې چې کله طالبانو کابل ونیو، نو د پاکستان بعضی سیاسي ګوندونو حتی چې د ایسای د هغه وخت مشر دی کابل ته رسیدلی او الته دی دا خبرې کړي چې اوس د پاکستان دوستان راغلو په کابل کې، په افغانستان کې دلته به حالات ښه شي. نو په سوشل میډیا باندې او د پاکستان په اخبارونو کې او د پاکستان په سیاسي حلقو کې هم په هغه پالیسیو باندې اوس ټکونه کیږي چې اوس تاسو هغه دوستان خو په کابل کې دي، ولې بیا په پاکستان کې دا خبرې کیږي؟ سو پورې چې تاسو د طالبانو خبره وکړه، د تحریک طالبان پاکستان د ډلو، نو تحریک طالبان پاکستان که څه هم په ظاهره یو ډله ده، خو د دې دننه ډېرې زیاتې ډلې موجودې. پرون چې څه وخت دا حمله وشوه، نو د سربکف په نوم باندې یو کس د دې ذمہواري واخیسته، او دا سربکف اغه گروپ دی کوم چې په مومندو کې دی، دا عمر خالد خراسانی گروپ دی کوم چې د افغانستان په
مننه کور ودان. د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې په پیښور کې پر یو جماعت د تیرې ورځې د برید وروسته پرمختیا او دغه راز انکشافاتو په اړه خپل نور معلومات سره شریکول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو اوري. د خړو د خوندیتوب د درجه بندي یوې نړیوالې کمیټې ویلې تر راتلونکو دوه میاشتو به په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او ښځې له شدید یا حاد خوارځواکۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اوس وخت کې د دې هیواد 28 میلیون وګړي د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې متکي دي. نور په دې رپورټ کې.
بلې، د خوړو د خوندیتوب درجه بندۍ نړیوال سازمان آی ایس پی تازه ارزونه کوي چې د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ شي او دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. آی پی ایس د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي د سازمان اټکل کړی چې همدا اوس 815,000 ماشومان په افغانستان کې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د سازمان اټکل کوي چې اوس مهال په متوسط خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 2,340,000 کسانو ته رسیږي، چې له دې شمیر د 840,000 هغه امیدواري ښځې او هغه میندې دي چې ماشومانو ته شیدې ورکوي. د خوړو د خوندیتوب سازمان په دې څېړنیز راپور کې راغلي چې بدخشان او پکتیکا ولایتونه د خوارځواکۍ په څلورم فاز یا بحراني وضعیت کې دي. نور لاس هغه ولایتونه دي چې په دریم فاز یاد خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسي د خوارځواکۍ اصلي عمل بلل شوی، او په دې راپور کې راغلي چې له 45% کورنۍ ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري، او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي.
بله مرسلین نرسلال، تاسو مننه چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو په اړه مو د ملګرو ملتونو د یوې مرستندویه ادارې د وروستي ارقامو په اړه نور معلومات سره شریک کړل. او اوس به هم د سپورت دنیا ته لاړ شو. د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل هم را سره وصل شوی دی د فیسبوک لاري. ساحل صاحب، ورستی د سپورت پرمختګونه څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې ټاکل شوی چې سبا یعنی د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د یو دیرش ولایتونو ترمنځ دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ به په ننګرهار، خوست او کندهار ولایتونو کې ترسره شي، او د فبروري میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کرکټ بورډ 13 ورځ د ټولو ولایتونو نوملړی هم اعلان کړي، او د دوی په وینا چې غوره شوي لوبغاړي د کلب کرکټ د پرفارمنس له مخې ټاکل شوي دي. بل لور ته نن د بنگلاديش د غوره لیگ سیالیو په دوام کې دوه لوبې دي. لومړۍ لوبه د ډاکی لوبډلې وګټله او بارشال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ډاکی په لوبډله کې د افغانستان د لوري عثمان غنی او حمزه اوتک لوبېږي، او د بارشال په لوبډله کې بیا کریم جنت لوبه کوي. عثمان غنی نن په 2 منډو نه سوځېدلی پاتې شو، او حمزه اوتک بیا خطو پاچونه وکړه چې د 22 منډو په ورکړې سره دوه لوبغاړي وسوځول. کریم جنت خپل لوبډلې ته 15 منډې وکړې او یوه وکټې واخیسته. د دې لیگ دویمه لوبه دمګړې د خلنا ټایګرز او کومیلا وکټوریا ترمنځ جریان لري.
بله مننه د ازادي راډیو سپورتي خبريال بختیار ساحلو.
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.69 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پاکستاني کلدارې د ارزښت رالوېدو چې د دوی ډېره راکړه ورکړه هم په همدې پیسو و دوی هم ډېر اغېزمن کړي دي. د پاکستاني کلدارې ارزښت په دې وروستیو کې ډېر رالوېدلی. په وروستیو کې یو ډالر د 215 کلدارو په مقابل کې تبادله کېږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې رپورټ کې واورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه تقریبا په ټولو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارې چلاو دغه چلاو له شاوخوا درې لسیزو څخه دوام لري. د کلدارو د دغه چلاو اغېز په ځینو نورو ولایتونو هم سوی چې د هغې له جملې څخه یو هم غزنی دی. د دغه ولایت په ډیری سیمو کې اوس هم په پردۍ کرنسۍ پاکستانی کلداره راکړه ورکړه کېږي، خو اوس د دغه ځای اوسېدونکي ټینګار کوي او غوښتنه کوي چې د کلدارې چلاو د منع اعلان شي. دوی وایي هره ورځ د کلدارې په اړولو په میلیونونو روپۍ زیان ویني. اسدالله زیر د غزنی یو اوسېدونکی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې چې کلدارې خپل ارزښت ته لاسه ورکړی نو روپۍ د پاکستان رالویږي او زیان یې افغانان ګالي. دی وایي په سهیلي ولایتونو کې ټوله راکړه ورکړه په کلداره ده. خلکو کلداری د سرمایه په توګه ساتلې، نو اوس چې راولوېدې د دې سرمایه هم ورسره ډوبه سوې ده. د زیر په باور که نړیوال د کلداری لوېدلو له امله له پاکستان سره مرسته کوي د هغه اقتصاد به ښه کېږي، خو زیان به یې افغانستان ته رسېږي. په افغانستان کې د پاکستانی کلداری د چلاو مخه ونیول سي.
موږ په دې خزانه وطن سربیره د خپلې کاپي کرنسۍ خاوندان نه شو. بازارونو کې مو تر نیمایي ډېرې بهرنۍ کرنسۍ دود دي، لکه ډالر، تومان، کلدار او نور، چې تر ټولو ډېره یې کلداره ده. کلداره خو زموږ په جنوبي ولایتونو کې بیخي خلک د خپلې کرنسۍ په توګه کاروي، خپله ټوله سرمایه یې کلداره وي. اوس چې نور اولوېده موږ یې تر پاکستانیانو ډېر خوار کړو. له هغه چا سره چې کلداره وه اوس د افغانۍ او ډالرو یا نورې بلې بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې هېڅ هم نه کېږي.
د غزنی ولایت اوسېدونکي چې په دا وروستیو کې د پاکستانی کلدارې د ارزښت له لوېدو سره زیات تاوانونه ګاللي وایي د دې بلا مخه دې ونیول سي. دوی وایي تېر جمهوري نظام باید د کلدارې د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي وای او چاره یې کړې وای. خپلو بازارونو ته یې کافي افغانۍ رسولې وای. په بهرنۍ کرنسۍ راکړه ورکړه جرم ګڼلی وای. سرغړوونکو ته یې سزاګانې ټاکلې وای. نو هله به اوس د کلدارې کمبله ټوله سوې وای. سید شیر آغا رزوی د غزنی یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي هغه کسان چې کلداری چلوي هغه له خپل هیواد، خاورې، قانون او افغانۍ کرنسۍ سره خیانت کوي. د ده په باور د کلداری د چلاو پر وخت یو لوری ارومرو زیانمن کېږي چې دا د ورځې میلیونونو روپۍ زیان ته رسېږي. د طالبانو حکومت باید کلداری بندې کړي.
کلدار به میخی چټسا وای ده خلق په ضرر کې ده په زیان کې ده. باید کلدار بالکل بند سی. باید داسې کار وکړي چې د ټګیر د افغانستان افغانی وچلی شي.
د غزنی اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د کلداری د چلاو ترڅنګ دي د طالبانو حکومت افغانستان ته راغلي نوي افغاني بانک نوټونه وړاندې کړي چې دلته د افغانۍ کمښت پوره سي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کلداری د چلاو مخنیوی به کېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي
په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت په دې هڅه کې ده تر څو داخلي کرنسۍ یا افغانۍ ته لا واده ورکړي او په دې اړه مکتوب هم خپور سوی. ولې د غزنی سیمه ییزه اداره بیا هم متوجه ده که په بعضې ځایو کې یا لرې پرتو سیمو کې په غیر داخلي یا غیر افغاني کرنسۍ باندې راکړه ورکړه کېږي، د هغې مخنیوی وکړي.
که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې د طالبانو اوسنی نظام د کلداری د بندېدو ژمنې کوي او تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي، همدا ډول د تیر جمهوري نظام چارواکو هم په وار وار په افغانستان کې د پاکستانی کلداری په کارولو د بندیز ژمنې کړې وې خو پاتې راغلي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.69 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.